تل کېدل د طالبانو له واک ته رسیدو سره کنګل شوي دي. ټاکل شوی و چې افغانستان ته د دوشنبې په ورځ له کورونا وایرس سره د مبارزې په خاطر 4.6 میلیون ډالر مرسته ورکړل شي، خو د کانګرس غړیو د ولسمشر بایډن له حکومت غوښتي چې دا پیسې ورنه کړي.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې د خکولا مجلې د بیا پایل پاړه د دې مجلې مسول محمد یار یار سره مرکه لرو.
کله چې یو ملت دیموکراتیک نظام ولري، الته باید فرهنګي پښتوانه ولري.
سید فخر الدین هاشمی ماشمانو ته د خپل تازه چاپ شوی کتاب پاړه راتغږي.
دغه پیغامونه داسې دي لکه مخکې مرز وکړه درته، لکه په وړو کې مالګه، لکه په مڼه کې هغه ذائقه.
د خوشحال بابا فکری بهیر د فعالیتونو پاړه د دې بهیر له یو مشر ډاکټر خوشحال روحي سره مرکه لرو.
دته د غزغم پیدا کېدلو چې مختلف د غزغم نظریه چې ما تر اوسه په زماده پاره ته ملل وړنو اغه نظریه دلته وورو پاره باندې فکر وکړو.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته، خو پیلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
شاعر او لیکوال یاسین خاموش وفات شو. نوموړي د شاعرۍ او لیکوالۍ ترڅنګ په بیلابیلو دولتي ادارو او رسنیو سره کار کړی و، او په ځوانۍ کې په څو فلمونو کې هم رول لوبولی و. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د یوې اعلامې په خپرولو سره د ارواښاد یاسین خاموش له کورنۍ سره غم شریکي ښودلې، او نوموړی یې وطن دوست او مبارز شاعر او لیکوال بللی دی. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وایي په جګړه کې باید د غزنی ولایت تاریخي آثارو ته تاوان ونه رسول شي. غزنی چې ګڼې تاریخي سیمې لري، په 2013 کال کې د اسلامي ثقافت مرکز په توګه اعلان شو. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ویلي دا چې غزنی ته وسلوال راغلي او د دې احتمال شته چې په جګړو کې د غزنی تاریخي آثارو او سیمو ته تاوان ورسیږي، دوی په دې اړه اندېښمن دي او غوښتنه کوي چې دا تاریخي سیمې د جګړې په سنگرونو نه بدلیږي او هیڅ ډول تاوان باید ورته ونه رسیږي. یاد وزارت له نړیوالې ټولنې هم غوښتي چې د جګړې د درولو او د تاریخي آثارو د ساتنې په برخه کې د له دوی سره همکاري وکړي. د اوانګارد د افغانستان د تجربي فلمونو د لومړنی جشن په کابل کې جوړ شو. په دې جشن کې چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت او د فرهنګي بنسټونو د یو شمېر مسؤلینو او د سینماګرانو د هنرمندانو په ګډون د افغان فلم په تالار کې جوړ شو. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د سینماګرانو فعالیتونه او نوښتونه وستایل. د افغان فلم رئیس سهرا کریمی په خپلو خبرو کې د جشن په اړه معلومات ورکړل او وی ویل چې په دې جشن کې 24 فلمونه سیالۍ ته وړاندې شوي دي چې تجربي لاند فلمونه، انیمیشن او ویډیو کلیپونه پکې شامل دي. هغې وویل چې په اوسني شرایطو کې د فلم د جشنونو جوړول ستونزمن کار دی، خو د هېواد یو شمېر سینماګرانو په همکارۍ افغان فلم د دغه جشن په جوړولو بریالی شو او د فلم جوړونکو او سینماګرانو د هڅونې او معرفي کولو په خاطر یې د دغه شان جشنونو جوړول مهم وبلل. د پروګرام په پای کې د هغو فلمونو ځینې برخې چې په یاد جشن کې جایزې ګټلې دي نندارې ته وړاندې شوې.
کلا مجله په 1901 کال کې په کندهار کې په لومړي ځل چاپ شوه چې په شپږو کلونو کې 8 ګڼې چاپ شوې او ډېر مینوال یې ور خپل کړل، خو له شپږو کلونو وروسته دا مجله بنده شوه او بیا ښکلا د لوستونکو تر لاسونو ونه رسېده. له اوږده ځنډ وروسته بیا ښکلا مجله پیل شوه او لومړنۍ ګڼه یې په کابل کې چاپ شوه. د دې مجلې له مسول محمد یار یار سره مو مرکه کړې چې په تیر کې د ښکلا مجلې د فعالیت او د بیا پایل پاړه را تغږیږي. یار صاحب، که لومړی اداره ته وایي چې ښکلا مجله څنګه را پیل شوه، یعنی هغه وخت کې کومه انګیزه باعث شوه چې تاسو دې باید یو مجله ولرئ؟
د مجاهدینو په وخت کې زموږ ملګرو ځینې فرهنګي فعالیتونه درلوده. بیا د طالب واکمنۍ مهال په کندهار کې هغه فعالیتونه سره منسجم شول، البته په ډېر مخفي ډول باندې د فعالیتونو مختصر وړل. کتابخانه و پټي مشاعرې وې، غونډې وې، ځکه چې هغه وخت اجازه نه ورته. بیا هغه وخت هم د مطبوعات او د بالخصوص د مجلې د اخبار د دې د چاپولو ضرورت په ټول افغانستان کې محسوس و، د ټولو ته معلومه ده، بدیهي خبره ده. هغه وخت ځینو ملګرو هڅه وکړله چې دغسې یو مجله ولري د طالب واکمنۍ محل، اما هغه وخت بیخي امکان نه درلودی. بیا کله چې په 2001 کال کې تحول راغی، نو بیا بنوا فرهنګي ټولنې فعالیتونه علني سول او ښکلا مجله په 1981 کال کې را پیل سول. شپږ کاله وچلېدله، 8 ګڼې چاپ سولې.
هغه وخت چې تاسو مجله را پیل کړه، چا مو لاسنیوی کاوه، چا مرسته در سره کوله چې بلاخره شپږ کاله مو دغه مجله چاپ کړه؟
ډېر ښه وځلېدله، ټول افغانستان کې په لرو بر کې نړۍ ته ورسېدله، او د هرې خوا څخه د دې سره قلمي، معنوي او مادي همکاري وسولې. خو جالبه خبره دا وه چې دغه فرهنګي فعالیتونه یا مثلا ټولنې، مدني ټولنې او مطبوعات په دغه وخت کې اکثره پروژېي وه، یا مثلا د فنډونو ورکول کېدله د سفارتو د خوا، د مختلفو موسساتو له خوا. په دغه وخت کې زموږ ملګرو اکثره وخت به دا تشویش ورسره و چې که موږ پروژهی کار وکړو یا د فند واخو د کوم سفارت او موسسې څخه، که بیا سبا هغه نه د فعالیتونو مخته نشي تللی، نو اکتفا ملګرو پر دې باندې وکړل چې همدغه په بهر او په دننه کې د افغانستان چې کوم با احساسه فرهنګي افغانان دي، هغه فرهنګ پالان دي، د هغو په مرسته او خپله د مجلې د خرڅلاو د لارې به د دې امکانات سره برابروو. نو اته دې شګنی په دغه ډول باندې چاپ سولې، یعنی واقعا افغانانو په ډیره علاقه مندي باندې د افغانستان د هرې سیمې څخه په ټول نړۍ کې افغانان و، هغه هم مجله اخیستله په خارجي کرنسی باندې، او هغه حساب منظم را استاوه، او په بهر کې چې کوم زموږ فرهنګي ملګري و هغه ډیر ستړیا ګالله. مثلا محمد صاحب توریالو په لندن کې و، عبدالله احسان په هالند کې، دغه سینور افغانان ډیر همکاري کوله.
کله چې تاسو شپږ کاله فعالیت وکړ، مجله چاپ شوه او مجله خپل مینوال پیدا کړل، بیا ولې مجله بند شوه؟
په کندهار کې وسلسله جنجالونه او سیاسي جنجالونه د چارواکو سره نقد و، اعتراضونه و، وهلو ټکولو دا خبرې رامنځته شولې. ځکه چې د فرهنګي فعالیت سره طبیعي خبره ده، تاسو تمن میږي چې فرهنګ او سیاست د ویس کې دوه مخه دي. کله چې ته فرهنګ یادې معنا ټول ژوند، کله چې سیاست یادې ټول ژوند، نو دا سره تړلې پدیدې دي. نو زموږ فعالیتونه به زیاتره وخت سیاسي اړخ به ډېر قربان دي غالب سو، ځکه فساد به و او بی عدالتی به وي، پر دغه باوران بی د ژغ پورته کول و، او هلته ځینې کسان به وسیله نه درلوده. بیا په دې کې ډېر ستونزې و، ټکرونه رامنځته سوله. دغه ستونزې ټکرونه ټول سبب د دې سوله چې د ښکلا مجلې کارونه ټکنی سي. یعنی یو ځل د ښکلا مجلې دفتر ته چې په مخامخ یو دولتي اداره و، هلته یو ځانمرګي برید وسو، د بینوا ټولنې ټول سامانونه، لوازمات، دا سره ګډ وټ سوله و، دفتر دروازه سره ماته سوله. بیا چې د هغه ځای څخه انتقالېدلو بل ځای ته، دا ډېره راته سخت و، ځکه په اقتصادي لحاظ مدونه امکانات نه درلوده. په پخواني ځای کې چې و، هماغلته هغه د یو دکان و، د یو دکان څخه موږ دفتر جوړ کړی و. نو هغه مالک یې ډېر ښه سړی و، ډېر با احساسه باسواده سړی و، هغه ډېره ګزاره کوله. یو خو یې کرایه ډېره کمه اخیستله، بل به هیڅ ډول فشار نه راباندې وړي. بیا کوم بل ځای ته چې انتقال سولو، دا کرایه لوړه وه، نو د مجلې کارونه سخت ټکنی سوله. بیا په دا سیاسي فعالیتو کې اکثره ملګري مصروف سوله. ډېر ملګري مو پرسونل د بینوا ټولنې ښکلا مجلې چې و، هغوی په لوړ زده کړو هم بوخت سوله، اکثره بهر ته په لوړ زده کړو پسې ولاړله. دغه ټول عوامل لاس سره ورکړي چې ښکلا مجله ودرېدله.
یار صاحب، کله چې تاسو په لومړي ځل ښکلا مجله چاپ کړه، اوس مو بیا چاپ کړې، یعنی د دویم ځل د فعالیت پیل وشو، اړتیا څه وه چې ښکلا مجله دې چاپ شي؟
په هغه وخت کې لا شخصا زما سره دا تشویش نه و چې دا درېدله، ځکه چې هغه فرهنګي غوړېدا او فرهنګي فعالیتونه خورا ډېر و په ټول افغانستان کې، مجلې او رسنۍ و، دا ټولې خورا زیاتې سوې. نو د کمی احساس نه کېدی. بیا له بده مرغه د وخت په تېرېدو سره په ټول افغانستان کې دغه د فرهنګي وضعیت ډېر مرجوان دي سو. زموږ د ملګرو هیڅ وخت د ذهن نه وتلې او د دې مجلې بیا خپرېده یې همیشه ارمان وو او دا ضرورت ورځ په ورځ ډېرېدې. ورځ په ورځ چې فرهنګي فعالیتونه کمېدل، رسنۍ کمېدلې او د نړیواله توجه د افغانستان کمېدل، نو هغه فنډونه وو، پروژې وو، مرستې دا هم کمېدلې او اکثره هغه رسنۍ چې د پر نورو مرستو اتکا وه هغوی وتړل شولې. تاسو ته معلومه ده مسلسل دا خبرونه راتلل او سم راځي چې دا ورځ په ورځ رسنۍ بندیږي. نو د ښکلا مجلې ضرورت ورځ په ورځ لا ډېر محسوسېدی او زموږ ملګرو به دا فکر کوي چې یو ملت چې هغه د 15000 کلن تاریخ ولري او د یوشتمې پیړۍ په امکاناتو کې په ټول افغانستان کې یو علمي فرهنګي ژورنال ونه لري. تاسو پوهیږئ دا وخت نه په دولتي ساتنه، نه په خصوصي ساتنه، یو علمي فرهنګي ژورنال په ټول افغانستان کې نشته. دا ډېر دردونکې ده، دا د ملت لپاره ډېره لویه فاجعه ده. له بده مرغه زموږ ملت چې دی هغه په هغه اقتصادي بحرانونو، په امنیتي بحرانونو، ټولنیزو بحرانونو مصروف وي، دغه معنوي بحرانو ته اصلا د چا فکر نه وي. دا نن په نړیواله توګه باندې توجه وسوله، معنوي اړخ ته نه، په دولتي ساتنه باندې. نو دغه وضعیت ډیر خراب سو، اما زموږ ملګری خو متوجه و ځکه دغه کار او دغه تجربه او دغه مسلک چې تر هغه وخت یو ټولنه په فرهنګي لحاظ شیرازی ته ونه رسیږي، نو هغه نه په سیاسي لحاظ باندې، نه په ډیموکراتیک لحاظ باندې دا وده کولی شي. کله چې یو ملت ډیموکراتیک نظام ولري، هلته باید فرهنګي پشتوانه ولري، اقتصادي پشتوانه ولري. متاسفانه زموږ فرهنګي پایه د لوی سره څخه ډیره ضعیفه وه. نو په هر صورت دغه اشد ضرورت احساس و چې ملګرو بیا هڅه وکړله او دا مجله بیا را پیل کړه او دا ژمنه سره وکړله چې موږ باید په بهر او په داخل کې د افغانستان د ټول افغانانو څخه هیله وکړو چې حدی اقل یعنی دوغونه د میاشتې دومره کومک وکړي چې هیڅ پر دې باندې ونه غمیږي. مثلا کلس گونوی که 15 گونوی خو هغه دی مسلسل و دوامداری چې د مجله ور باندې وچلیږي او دا یو ډیر شدید ضرورت دی. ډیر افغانان کور ودان بیا تیر تجربه ته په پام سره دا تجربه بیا هم کامیاب و همکاري وکړه. لومړی غنه چاپس ول اغلب د مرغ چې د مجلې د لومړی غنی د ترتیب په وخت کې په افغانستان کې بیا د جنگ او د بحران او د بدبختی یو ډیر لوی سفر ولاړ سوی ده. زه داسې ګمان کوم که دغه څپه هغه وخت کې راولاړ سوې وای د دغه ښکلا مجلې اوله ګڼه به ناممکنه وه. دا هلته په ګمرک کې و، په لاره کې و، په موټرونو ترانسپورټ کې بنده پاته سوله، ډېره ناوخته راورسېده. په هر صورت چې هر څومره وضعیت بحراني کېږي او هر څومره وضعیت خرابېږي، د دې یو علت به دی چې موږ په فرهنګي لحاظ باندې وده نه ده کړې، زموږ فرهنګ نه دی غوړېدلی او د فرهنګ د ودې په نتیجه کې زموږ ذهنونه نه دي روښانه سوي. کله چې زموږ ذهنونه نه دي روښانه سوي او د ذهن د روښانتیا دپاره د متن تولید نه وي، د فکر تولید نه وي، د علم تولید نه وي، نو ذهن نه روښانه کېږي. چې ذهن روښانه نه سو، تاریک پاته سو، نتیجه به یې همدغه بحرانونه بدبختي راوځي.
تاسو یادونه وکړه چې وضعیت ښه نه دی، نو په دغسې یو وضعیت کې تاسو بیا ښکلا مجله را پیل کړې. ستاسو په نظر دا مجله به بیا تر کله خپرېږي؟ یعنی د پخوا په څېر خو به بیا یو ځرن پکې نه رامنځته کېږي چې دا مجله دې چاپ نه شي؟
موږ خپله په دې باور یو، زموږ ملګري په دې باور دي چې دغه بحرانونه باید زموږ حوصله ونه ځپي، حتی نور مو هم متعهد کې، نور مو هم خپل مسؤلیت متوجه کې چې هر کم شرایط وي باید لاس پښې ووهو او ټول افغانان باید په بهر او په داخل کې لاس پښې ووهي چې په هر رقم کېدای سي د علم او د متن او د فکر د تولید لپاره باید د ذهني روښانتیا لپاره لاس پښې ووهي په هر رقم شرایطو کې، ځکه چې کدا کار ونه کو دغه شرایط خپل بدل نه کو، د بدلېدو لپاره یې فرهنګي زمینه رامنځته نه کو، نو موږ به نور هم غرق کېږو، نور به هم خرابېږو. دغه لوی ضرورت په پام سره مجله بیا پیل سوله، خو د افغانستان شرایط داسې دي چې سړی دې ته پیشبیني نسي کولی چې څونه سړی مخې ته تللی شي. اما تر هغه وخته پورې چې په انسان کې سا وچونېږي، تر هغه وخته پورې چې لاس پښې خوځولی شي، باید لاس پښې خوځولو څخه لاس وانهخلي. نو موږ هم دغسې یو اراده کړې ده، خدای دې وکړي چې د افغانستان وضعیت لا ډیر خراب نسی او سمې خواته ولاړ سي او کولای سو چې د فرهنګي شیرازی لپاره یو څه وکولای سو.
سید فخرالدین هاشمی لا تیرو څو کلونو راهیسې ماشومانو ته کیسې او شعرونه لیکي چې څو کتابونه یې هم چاپ شوي دي. تازه یې د لارې ملګري په نوم ماشومانو ته کیسیز کتاب چاپ شوی. له ښاغلي هاشمي سره مو مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی د ماشوم ادبیاتو په برخه کې د خپل کړي کار په اړه راته غږیږي.
ما د ماشوم د ادبیاتو برخه کې تقریبا تر اوسه و کتابه چاپ شوې دي. درې په 2015 کال کې چاپ شول. د ماشومانو د خوندیتوب ټولې یاسي د چیلډرن لخوا چاپ شول چې نثر او نظم و ماشومانو ته کیسې وي او ماشومانو ته ترانې او شعرونه و. بیا یو کتاب بل د جشن په نامو چاپ شو د افغانستان ماشوم ادبیاتو بنسټ لخوا نه چاپ شو. بیا یو اوس نوی تازه کتاب زما د افغانستان د ماشوم ادبیاتو بنسټ چاپ کړی په نام د لارې ملګری. دا کتاب چې د هیواد صاحب محترم د هغو ماشومانو ته دا چې د ښوونځي له دورې نه مخکې یا قبل از مکتب چې ورته وایي، مطلب یې دا ده چې نوی په مکتب کې شاملېږي لکه د اول سیم شاګردان. دا دوی ته لیکل شوی ده. یوه جمله ده، یوازې ډېرې خبرې په تصویر باندې دي چې یو ماشوم څنګه له خپل کوره تر ښوونځي پورې لاړ شي. په لار کې منسل منډې ونه وهي، په لار کې سړک راځي، سړک څنګه دوی وګوري، هغه ترافیکي موټرې دغو سره څنګه آشنا شي، څنګه ځان خوندي کړي، څنګه ښوونځي ته لاړ شي. نن سبا تا لیدلې د ښوونځیو مخ ته قسم قسم شیان خرڅېږي، د خو پیرکي او بلا او بترې. ماشوم خپله سي هغه به نیم نه پوهېږي چې شي وخورم شي نه وخورم، زاړه خواړه پرې خرڅېږي، ماشوم ناروغېږي. په دې کتاب کې یوه پیغامونه داسې وړه وړه لکه وړو کې هغه مالګه غونته ورته اچول سوي دي چې دوی پوه سي. او زمن کې مې هغه ځینې شاګردان دي مکتب د اولې یا دومې ورځې اولې میاشتې نه ډېر ډارېږي، له استاد ډارېږي، غلطه پوهاوی ورکړ سوی وي چې وهل کېږي. هلته په تصویر کې وینو چې استاد دوی په سر باندې د شفقت لاس راتېروي. بیا دوی په تصویر کې موږ مالیکلي دي، په هغه مالیکلي بیا تصویر عین شی ده ورسره چې دوی منظم ټولګي ته ننوځي، یو په یو لیکه کې یا یو استه ولیکه کې. زموږ ماشومان اکثره موږ چې ماشومان یو دم بم سیم پر منډه کړل، څوک به وغورځېدل، کمزورې به وغورځي، زورور به ټولو په سر روان. زمن کې مې دغه مرته لیکلي چې تاسو ګوره دغه الیکان د انجونې او الیکان لین مکتب ته ننوځي، سیم ته ټولګي ته، تاسو هم دغسې لاړ شئ، یو بل مټې لکوئ، مثال په نوبت سره لاړ شئ. دغه له کوره او تر ښوونځي ماشوم خو هر شي ته ماشوم د خپل بوټ تارونه نشي تړلی، دا څنګه موږ ورزده کړو؟ نو دا کتاب خپله تصویري خبري ورته کوي. یوه وړه جمله ممکن دوی خپله ونه لولي، یو څوک به وایي چې ماشوم اول سیم شاګرد کله جمله لوستی شي. د کورنیو ورونه او خویندې میندې که چېرته تعلیم ولري، د هغو په مرسته دا کتاب که ورته ووایي، یو خو به د لارې ملګري یوه جنۍ ده، یو هلک ده، په هغه ټولنه کې به زموږ زغم پیدا شي چې موږ له ځان سره جنسیتي مسایل چې زموږ دي هغه هم باید وزغمو. یا هلکه جنۍ ملګري کېدای شي د ټولګي د لارې، دغه شي ته مې هم نظر ورکړی. خو دغه پیغامونه داسې دي لکه مخکې مې عرض وکړ درته، لکه په وړو کې مالګه، لکه په مڼه کې هغه ذایقه. مشکل ځکه ماشوم خو وچ پیغام نه وراخلي. نو دغه کتاب مې استاد چاپ شوی چې دا اوس ما په اړه خبرې درته وکړ.
ستاسو په نظر ماشوم ته چې کیسه لیکل کېږي کوم مسایل ته باید ډیر پام وشي؟
ډیر یو عالی سوال ده. ما زه ډیر لیکوال پیژنم چې دوی وایي چې موږ ماشوم ادبیاتو ته لیکل کړي دي، خو هغه د ماشوم لپاره نه، د لویانو لپاره یې. اصلا زه د ماشوم نه پیژنې دي. کله چې ته ماشوم نه پیژنې، کله چې ته د ماشوم له ذهنیت نه خبر، هغه څوک هغه چا لیکلي دي وایي څوک چې ماشوم ته لیکل کوي خپله د یو ځان ماشوم کې بیا د لیکل وکړي. موږ د ماشومانو په کتابو کې داسې کیسې لولو چې هغه د دوی پیغام د ماشوم نه ډېر سترې. یو عادي کیسه درته کوم، د یو چا کیسه راته کوله، وایي د پلانی خان کره تللی وم، خپل زوی ته نصیحت کاوه، ډېر داسې درون نصیحت، داسې به نه کوې، داسې به نه کوې، دا به وکړي. وایي ما ورته وویل دا خو د څه کوي؟ وایي دا مې زوی ده. ما ورته زوی خو دې نه ده، دا خو د نیکه ده، ځکه دا کومې تقاضي ستې لري، دا د ماشوم چې نه، دا باید له نیکه نه سړی ولري. ځکه ته نو د ماشوم په ژبه چې ته پوه نه شې، د ماشوم په هغه ژوند چې ته ونه پوهې، ماشوم له چاپېریال سره مینه لري. ماشوم واړه واړه مسایل ته متوجه کیږي، د دوی نظر ډیر تیز ده لملویانو نه. کله چې څوک ماشوم ته لیکل کوي، د ماشوم چاپیریال دی وپیژني، د ماشوم هیلې دی وپیژني، د ماشوم هغه تنکي خواهشات دی
و پیزنی بیا دې وبو ګوري چې ماشوم ستونزې چي دي لکه ګوره ما مخکې خبر وکړ چې ماشوم د بوج طرف خپل نه سي تړل یو موضوع ده که څوک دې کې کوم کور سره وکي او دا په ساده لبزونو ورته وای تصویري کې ممکن ماشوم بل ورځ دکی ماشوم لږ شي سره مینه لري چې د دې ته ذهني سطح لوړ نه وي اوس بدبختانه زموږ په تعلیمي نصاب کې د مکتب کتابونه نه راغل د څلورم سیم کتاب مې غوړ راخسته یو زما دی یو بچی ده څلورم سیم کړه هغه چې ما ول وسغه دي د ذهني سطح ډېر لوړ دغه ما یو مثال درک چې ماشوم ته د دوی د ذهني او د علمي سطح لوړې خبرې کوي کله چې ته د ماشوم چاپیریال وپیژنې کله چې د ماشوم تنکۍ هیلي وپیژنې بیا ته کولی شې چې ځان ماشوم کې او د هغو وړې وړې کیسې دوی خپله ځان ته ماشوم خپله هم ډېر ښه ادبیات لري
یعنې تاسو دا وایئ چې باید له ماشوم سره پاتې شئ له نږدې
زه خپله ماشوم کله کیسې لیکلي دي ته یقین وکړم زما زه چې کله کیسه ما جوړه کړې ده لیکلې مې ده بیا مې د نقل په شانې د کیسې په شانې خپلو بچ لورګانو زامنو ته ویلي دي چې دا راته هېڅ کله ما یېرېږي زه وخت نه لرم چې اوس یې ولیکم بیا دوی راته وایي بیا چې دوی راته وایي کله کلې نواوري پکې کړي یو نوی شی دی پکې زه پکړې چې تر ما یې ښیي بیا هغه زه کمپیوټر کې ولیکم زه وایم زه دا فرین بچی دا ډېر ښه کار وکړه که نه زه اوس یو کیسه مثال کار کوم چې هغه شا کولی هم نه سمه خو د پښو بچیان دي کدي خیال کړی خدای تاسو سره سپتیږي او سند مې پاتې یو دلته فلسفه دي څه کار نه کوي کدي خیال کړی یو ورځ مې ماته یو بچی وویل لیمنې مې ډېر وړو کې د سلور کله نه ده و یا با ملا و دا زمون کړ پښو بچان را وړي اوس نه غبل کوړته وړي دا ولي په دې باندې ډېر سوچ دی کړو دا ولي ګور ولي کې ډېر زور ماته دې موضوع را کړه دا کتاب چې زه اوس بل لیکم او نیم لیکلې نه دې ما ولي پښو خپل بچم سو کورو ګرځي کله مو په دې غور کړی ماشوم به دې غور کړی زما غوښتل چې راځه دې ته د سلار نه ورسه چې دا کورونه دې څو کسان اور مار پکې چې ته یو دې ترکان کور د زبته ترکانی دې ته ورځه تکم یو کیسه وو پیژنې یو دې استاد کور ده چې دا استاد په یو کې ته سړی چې د کتابخانه لري چې دې کتابخانه سره آشنا شي یو دې اشپس کور ده چې هغه ته د پښی ډېر خوشاله د سره بچیانو رنگ رنگ شیان پخېږي نو عرض مې د بیرته قبولې مسلې ته راځم کنه چې نو ماشومان سره خپل ډېر ښه شیان دي زه فکر کوم که زه د خپل لارې ته دوام ورکم او ژوند وفا وکړم زما د ماشوم په لپاره که زما څومره کتابونه چاپ سي نیمه سوژه به زما د اولادونو یې لکه دغه لیمی چې راته ویل چې د پښو د بچیان ولي ګرځي
هاشمي صاحب تاسو ویل چې کله کې سلی کوي به خپل ماشومان ته وایي هغه بیرته درته وایي ماشوم چې کله بیرته کیسه درته کوي کېدې شي مثال هغه د بینې کتون ته ډیر پامونه کړی هغه خپل ژبه خپل کیسه وکړي نو ستاسو په نظر ماشوم چې کله کیسه لیکل کیږي هڅه باید وشي چې اوس ادبي وي کنه هغه د ماشوم په ژبه وي ک مثال هغه د ادبي ژبه خواږه پکې نه وي یا تشبیه استعاره
سم وي یو څه مترم کې ډیر ادبي او ادبي او هغه بیا مشکل پسند کی یاد وزارت خارجه ژبه زنه جوړه کی بیا ماشوم نه اور باندې پیږي ته یقین وکړه ما کیسه لیکلې ده ماته خوند راکړه چې دا ځکه خو کله چې ماشوم زما بچی یا لوزو یا غر بدلی ده ماته بیا ویل دي یو عجبه سکختی پکې کړای ده هغه شی لمانه لیک یا شاعرانه سوی یو یا ادیبانه سوی یو یا اخباری سوی یو یا ژورنالیست دي زبا دوی ماته په ماشومانه زبا مغه سر بل رقم ویل هغه دوی لا جمله بیا ما را واخستله و ځان سره میاداش کړ چې زبا دا د تغییر ورکوم نو د ماشوم هر لیکوال کوي زه خو ډیر وړو کوي سړی نور خلک چتو چت خلک دې ټوله نه کیسته که غواړي چې ماشوم سره ماشوم ته لیکل وکړي له ماشومانو سره دې پاتې شي سوژه به هم ولادې درکې که ته سوژه نه لري فکر به هم دوی درکې او خپل ضرورتونه ماشوم له ټولنې سره وي له طبیعت سره تړلی یو موجود ده نو که ده ته له طبیعت یو شی راواخلي ډېر به یې خوښ شي او که ماشوم ته کیسه اوس زما بچی ده ما څنګه وزه څنګه وتنیدم چې دا ما په خبرو را وستل وستل کې کتاب لولي و وجه دغه چې ما بده ته ویل چې نن ما ته د گیډړي بچیانو اوا گیډړي اول را لګل چې ما بچیانو ته لیمر اولې غ چې درس ورکي ته دومره تکړه ګوره تر شلو دي حساب زده کړی ده لیمه ما دې ته تشویق کړ چې تر شلو می حساب زده کې په دې امید چې دا به اور د گیډړي اولادونو بچیانو ته سبق ورخی دا کې دې سړي وړي خبرې د دې اوریدونکو وو خانیز ما خبرو چې دا سړی څنګه لیوان خو کله چې ته د ماشوم ادبیات تخلیکې نو بیا به نه وچ نصیحتونه نه کوي بیا به د لویانو خبرې نه کوي چې غټ غټ تقاضای به نه ځینې کوي پرېږدي چې ماشوم هغه ماشوم نه و ماشومتوب نه اخلي نو دغه هغه ځانګړتیاوې دي چې ته دې ته متوجه اوسې او که ته لویانو ته کیسه لیکې بیا خو دې خدای دې وبخیري نصیر احمد احمدي صاحب ډېر ښه ناولونه بیا هلته هاشمي څوک څه کوي
یعنی تاسو دا وایئ چې د ماشوم خیالي دنیا ته ورشي، هغه هغې دنیا ته چې هلته مثال حیوانات هم پکې غږېږي، ځنګل
زما خبره دې اسانه کړله، زما هغه د ټولو جملې دې راسان خوله کې دې خبره را کړله. د ماشومانو رښتیا وایي، د ماشوم په دنیا کې ورته وایي چې مرغۍ داسې راته ویلې دی مني، بحث نه در سره کوي چې مرغۍ چېرته بیا خبرې کولې، خو که زه تا ته ته ماته پورې خاندې وایي چې مرغۍ چېرې خبرې کړې. ماشوم د ماشوم په دنیا کې ټول حیوانات غږېږي، او که دغه شیان د حیواناتو په تر به دوی ته راسي چې مثال اوسوی خپله بچۍ بولې او مکتب کې شامله کړه، یا سوی نن خپل بچۍ بولې او قلم او کتابچه یې ورته واخیستل، دا ډېر اثر پرې باسي او د ماشوم هغه نړۍ ته ور نږدې کېدل دي. کله چې ته د ماشوم نړۍ ته ننوتلې، بیا خو باتمن یو څه راباسي. زه خپل کتاب نه یادوم، ما چې د تاسو کتابتون د ماشوم د ادبیاتو لیکوالې یا د اغلې نعیمه غني کتابونه وړي، یا د استاد سحر صاحب کتابونه، یا د نورو لیکوالو کتابونه مې کور ته وړي، یا د استاد زغم کتابونه مې کور ته وړي. ته یقین وکړه زموږ په کور کې تر ټولو زیات لوستل کېږي کتاب د ماشومانو د ادبیاتو د کتاب، ځکه خو زه خو یو سړی یم، زه به یو چا ناول راواخلم یا به خلاصیم، خو د ماشوم ادبیات کتابونه چې ما د تاسو کې یا د نورو لیکوالو وړي دي، هغه ورسره دي ټول. یا دلته یو بله ګټه هم کوو، د تا ټولنه له همدغه ځای نه په کتاب اموخته کېږي، په کتاب سره عادت کېږي. نو که دې برخې ته کار وسي ډېره به ښه سي.
ډېره زیاته مننه،
خدای دې خوشحاله کړه، سلامت اوسې.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې، له آزادي رادیو
خوشحال فکری بهیر چې وکاله مخکې فعالیت پیل کړی وو، د دې بهیر بنسټګر وایي په کابل کې د نورو ادبي بهیرونو ترڅنګ خوشحال فکری بهیر ذکر را پیل کړ چې ځوانانو ته ادبیات ورهاخوا په ډیرو نورو موضوعاتو د بحث زمینه برابره کړي. د خوشحال بابا فکری بهیر بنسټګر ډاکټر خوشحال روحي وایي د بهیرو کلن فعالیت ګټور وو، او د فکر په تولید او نورو ته پر رسولو کې ځوانانو ته یو ښه فرصت برابر کړی دی. ل ډاکټر خوشحال روحي سره مو مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
ډاکټر صاحب، خوشحال فکری بهیر راپیل څنګه شو؟ یعنی کوم ضرورت یا کوم انګیزه باعث شوه چې تاسو دغه بهیر راپیل کړ؟
ډیره مننه. خوشحال بابا فکری بهیر موږ دلته له نیکه مرغه بیلابیل بهیرونه درلودل، خو زیاتره دغه بهیرونه ټولنې یا بنسټونه د ادبي وو، نو ټوله توجه په هغه باندې وه، ادبیاتو باندې. مونږ یو زیات شمېر ځوانان دغه څه وو چې دوی غوښتل چې په نورو ټولنیزو مسایلو باندې، ځینې نورو علمي مسایلو باندې بحثونه وکړي، ملي مسایلو باندې بحثونه وکړي. نو دغسې یو فورم ته اړتیا وه، د دې تر څنګ چې ادبي فورمونه هغه خپل ارزښت لري او هغه ته کاملا بل اړتیا وه، اما دې تر څنګ داسې یو فورم ته هم ضرورت و چې هغه په ملي ستراتیژیکو مسایلو باندې، په علمي مسایلو باندې، او همداراز د ظرفیت جوړونې لکه د لیډرشپ او مدیریت د تورته ځینې مسایلو باندې هم دا بحث وشي. نو د دغه اړتیا پر بنسټ باندې شاوخوا اووه کاله مخکې خوشحال بابا فکری بهیر ته پیل شو، او هر پنجشنبه یعنی هر اونۍ د دې منظمې غونډې روانې وي. نو دا اونۍ د دې 350 غونډه چې شاوخوا اوومه کلیزه کې ده، نو تر دې ځایه موږ راورسېدلو.
ډاکټر صاحب، ډېر بهیرونه یا ټولنې چې جوړې شي، یو څه وخت چې غونډې وکړي بیا وروسته نه وي، خو خوشحال فکری بهیر چې تر دې ځایه را رسېدلی، علت یې څه و چې تر اوسه پورې نه دی درېدلی؟
زه فکر کوم چې یو خو یو متحد ټیم و، په دې کې یو داسې ټیم و چې په دې کې هدف د امتیاز نه و، بلکې هدف د خدمت و. نو هغه د پاچا خان خبره چې اختلاف په خدمت کې نه راځي، نو چون دلته د اول ورځ نه هدف دا و چې څنګه موږ یو خدمت وکړو، او بل هغه دوستان چې د دې بهیر د چلولو ملای تړلې وه، او اکثر ډېر متحد و مخلص خلک و. نو زه فکر کوم چې یو خو دا مسله وه، او بله دا وه چې دغه کوم مسایل چې دلته مطرح کېدل، دغه کوم موضوعات چې دلته مطرح کېدل، داسې و چې دې ته د ځوانانو تنده موجوده وه، یعنی دغه د ځوانانو تندو ته ځواب ویلو، او هر چا په دغه مسایلو کې خپل دلچسپي درلودله، او یو ډول ځینې زده کړې کېدې. نو په دې حساب باندې فکر کوم چې یو مهم عامل هم دغه.
په کوم مسایلو ډیر تمرکز شوی چې دلته بحثونه پیښوي؟
یو خو مجموع کې د خوشحال بابا فکری بهیر د غونډو جوړک دغه شو چې یو به په دې کې تحلیل وو، او یو به په دې کې د یو کتاب معرفي به، یو کتاب چې لیکل شوی و یا به ژباړل شوی و، په خپل لیکوال او خپل ژباړونکي به وړاندې کولو، او دې تر څنګ به په ځینو مهمو موضوعاتو باندې به پریزنټیشنونه دلته وړاندې کېدل. نو په مجموع کې د جوړښت به دغسې و، اګر چې په وروستیو وختو کې موږ کوشش دا وکړلو چې هره غونډه یو مشخصې موضوع ته وکړو، ځانګړې کړو. نو په وروستیو وختو کې دا تغییر پکې راغلی دی. په دې کې بېلابېل مسایل وو، یعنی یو استقامت نه و، په دې کې ملي ستراتیژیک مسایل وو، په دې کې اقتصادي مسایل وو، په دې دی کې د ځوانانو د ظرفیت جوړونې ډېر موضوعات دغه سو چې ځوانانو هغې ته ډېر سخت اړتیا لرله چې دوی سره مرسته کوله چې دوی څنګه وروزلی شي، نو په دې باندې تمرکز وو. نو یعنی د اقتصادي د ټولنیزو د فرهنګي دغه ټول مسایل په دې کې یو غېږه ډېره پراخه وه، او خو زیاتره هغه د علمي اړخ نه دغه موضوعات مطرح کېدل او بیا به د بحثونو دپاره زمینه مساعدېدله. نو یعنی غېږه د موضوعاتو ډېره پراخه او متنوع وه.
یو څوک که خوشحال فکري بهیر ته نه وي راغلی، یعنی هغه ته څه ډول یو تصویر د غونډې له دننه ورکولی شو؟ یعنی دا غونډه چې څنګه پیلېده او بیا پای ته رسېده، یعنی څه ډول مخکې تله، کوم اصول یا کوم پرنسپ و چې په هغه اساس باندې دا غونډه مخکې تله؟
یو خو دا و چې د خوشحال بابا فکري بهیر د غونډو مالکیت د مشخص کوم کړي سره نو موږ کوشش کولو چې زمينه دې ته مسجد کو چې هر څوک په یو ډول نه یو ډول په دې کې برخه واخلي. یو څوک غونډه وچلوي، یو څوک تحلیل وړاندې کړي، یو څوک کتاب معرفي کړي، یو څوک پوزیشن ورکړي، یو څوک گزارش ولیکي. یعنی موږ کوشش کولو دې ته په هدفمند ډول سره چې ځوانان په دې کې وروزل شي. بل دا و چې معلومات شریکېدل، مونږ دغه معلومات یوازې د یوې زاویې نه وو، دا د مختلفو زاویو نه وو. کېدای شي هغه زاویه به زما خوښېده یا به نه خوښېده. یعنی ډېره مهمه خبره دا وه چې دغه مسایل به مطرح کېدل په کې چې لومړي ځل دپاره به مونږ اورېدل هغه همیشه کلیشي شکل سره کوم موضوعات چې مونږ همیشه اخیستي وو. مونږ دا ځل هغه انګریزي کې اصطلاح ده چې اوټ آف باکس، دا ځل یې نکملا هغه شکل چې مونږ فکر کولو هغه دودي شکلونه څه نوې خبرې هم دلته اورېدلې، او دلته دغه زغم پیدا کېدل وو چې مختلف دغه نظریه چې ما تر اوسه زما دپاره ته د ملل وړ نه وو هغه نظریه دلته واورو پاړه باندې فکر وکړو. ډېره مهمه خبره دا وه چې دلته فکر ته ګډونوال هڅول کېدل، دوی سره پوښتنې پیدا کېدلې، او که نن نو قضاوب نه پیدا کېدل نو دوی به په نورو غونډو کې او یا په خپلو هڅو باندې دغه پوښتنو دپاره ځوابونه پیدا کېدل پیدا کول. یعنی فکری بهیر په دې معنی سره چې څنګه فکر وهڅوي، څنګه فکر تولید شي، دغه ډېره مهمه خبره وه. نو په دې سبب زه فکر کوم چې هر غونډې نه وروسته ګډونوالو څه نوي پوښتنې ځان سره درلودلې، څه نوي خبرې اورېدلې وې چې پخوا یې نه اورېدلې. زه فکر کوم دا یوه ډېره مهمه ځانګړنه وه چې په دې بهیر کې موجوده وه. او د دې تر څنګ بهیر کې دا یوازې د معلوماتو د شریکولو فورم نه و، یو بله ډېره مهمه خبره دا وه چې دغه د اړیکو د نیټورکینګ یو ډېر مهم فورم دا یو. او دویمه خبره دا وه چې دلته د یو شمېر داسې کدرونه وو چې د غمیو په څیر باندې اچھا خبره چې د ایرو لاندې پټ وو. دا یو سټیج وو چې دغه ځای نه د مطرح شي دغه کدرونه، داسې کدرونه وو چې دوی ته د سټیج نه وو مسایل شوی. او زه تاسو ته په ډاډه زړه ویل شم چې د خوشحال بابا فکري بهیر نه په ملي کچه باندې کدرونه مطرح شول. یعنی خو چا نه پیژندل مال دې ځای نه، د هیواد په کچه باندې ملي شخصیتونه دلته غشول دې ځای نه مطرح شول. منظور دا ده چې دلته یو سټیج وو چې استعدادونه لدې ځای نه مطرح کېدل او غوړېدل د زمينه ورته مسایل دي.
ډاکټر صاحب، ځینې وخت تاسو هم کېږي چې وغونډه کېږي خو هغه خبرې چې کېږي هغه یو سره مخ غونډې محدود پات کېږي، یعنی بهر خلکو ته نه رسیږي. په خوشحال فکری بهیر کې کوم بحثونه شوي، کوم ویناوي شوي، کوم پریزنټیشنونه وړاندې شوي دي، دا یعنی بهر هم خبره شوي، داسې یعنی نور خلکو هم استفاده ترې کړې، خصوصا هغو کسانو چې غونډې ته نه راتلل یا لری و نشوای کولای چې په دې غونډو کې ګډون وکړي.
بالکل رابط ځینې ویناوې چې په آزاد ډول سره وو هغه طبیعي خبره چې بیا وروسته د هغه شریکېدل بیا لږ مشکل وو. یعنې په چاپي بڼه باندې یا چون آزاد ویناوې هغه پرنسپونه چې مخکې نه چمتو شوي وو هغه پرنسپونه وخت په موږ دوستانو سره شریکول. اما تر ټولو مهمه هغه دا وه چې موږ دا په لایو ډول سره د فیسبوک نه خپرول او دا په فیسبوک کې پاتې کېدله. نو یعنې که چا غوښتې د زموږ غونډې اوس هم تعقیبولی شي، په فیسبوک کې خپله د خوشحال بابا فکري بهیر پاڼه ده او د هغې له لارې نه. اما اوس نوې چې موږ په دې باندې د خوشحال بابا فکری بنسټ د ایجاد سره د دې لپاره یوټیوب چینل جوړ شوی دی، او موږ غواړو چې پس له دې نه د هرې غونډې هغه ایډیټ شوې بڼه دا په هغه کې شریکه کړو چې دوستان وکولی شي چې کوم موضوعات چې دوی خوښ وي هغه تعقیب کړي او هر وخت چې غواړي تعقیب کړي. نو یوټیوب چینل انشاءالله جوړ شوی دی، ورته اوس موږ دغه امکاناتو نه موږ استفاده کوو چې دوستان وکولی شي دنیا په ګوټ ګوټ کې د خوشحال بابا فکری غونډې تعقیب کړي.
روحي صاحب، مخکې تاسو ځینو مسایلو ته اشاره وکړه چې د دغه بهیر ګټې خودلې. کله چې تاسو لومړی غونډه وکړه اوس کله ګوره یعنی 350 غونډه ده، تاسو ته هغه جوت تاثیرات څه ښکاري؟ یعنی د کوم تغییر باعث شوی دی دا فکری بهیر؟
ډېر مهمه خبره دا ده چې ډېر فکرونه جوړ شوي دي. زه کله چې د هغه دوستانو چې په پیل کې د بهیر پیل کړی وو د دوی هغه کومه سویه چې دوی د معلوماتو درلودله، د دوی هغه ځینې وړتیاوې چې مخصوص د ځوانانو په کچه اوس زه مقایسه کوم، یو خو په دې کې ډېر زیات فرق راغلی دی. دویمه خبره دا ده چې هغه کوم ټیم چې موږ لرلو په پیل کې د دوی غونډو جوړولو دا مسایل چې زموږ لپاره دا لږ ګران وو، او اوس چې زه ګورم هغه ټیم ډېر پیاوړی شوی دی چې اوس یعنې دا نه ده چې یو کس یا دوه کس یا درې کس، دلته ماشاءالله یو ښه ټیم دی.
خپل دغه ټیم جوړول دغه ډیره مهمه خبره چې داسې یو ټیم رامنځته شوی دی. او بل دا چې په موضوعي لحاظ سره موضوعات اوس ډیر ژور شوي دي. په پیل کې مثلا موږ به د خبرونو په لنډیز باندې شروع کوله، مجلس شروع کوله، اما اوس دا په ډیر ژورو تحلیلونو باندې شروع کیږي. یعنی هر غونډه کې ډیر ژور علمي ملي موضوعات په دې کې مطرح کیږي، یعنی خپل د موضوعاتو مطرح کیدل په دې کې. او بل دا چې فکری بهیر اوس یو اعتبار رامنځته کړی دی، پخوا به د ویناوالو پیدا کول به موږ لپاره سخت وو، کله به چې موږ چاته ویل په یو موضوع کې نو بهیر سره آشنا نو. اما اوس د ډیر لوړې کچې علمي شخصیتونه، ملي شخصیتونه، ټولنیز شخصیتونه کله چې موږ غږ پې کوو او کله چې دوی فرصت ولري نو دوی په خوشحالۍ سره حاضري کوي چې د خپل معلومات موږ سره شریکي ګډونو کې په غونډو کې. نو زه فکر کوم چې دا خپل اعتبار هم چې دی ډېر مهم خبره ده چې اوس دا په یو وخت باندې بدل شوی دی، د اعتبار وړ فورم باندې بدل شوی دی.
وروستۍ پوښتنه روحي صاحب دا کوم چې راتلونکي پروګرامونه مو څه دي، یعنی بهیر به په همدغه ډول روان وي که نه ځینې تغیرات به پکې راځي؟
بهیر غونډه به دوام کوي، خو دې سره موږ یو بل کار چې اوس یو نوی پړاو ته داخل شو هغه د خوشحال بابا فکری بنسټ ایجاد ده، چې دا هم رسمن موږ د جواز واخیستلو. او دا د یو فکری بنسټ هغه تینک ټانک چې ورته وایي دا به پسل دینه څېړنې به کوي، دوی به تحقیقات کوي، دوی به تحلیلونه کوي او دغه تحلیلونه. او موږ به کوشش کوو چې له دې لارې نه په ډیرو مهمو ملي مسایلو باندې چې تر اوسه پورې چا ورته پام نه دی په دې باندې موږ تمرکز وکړو، په دې باندې موږ څېړنې وکړو او په دې باندې تحلیلونه. او هاته موږ به کولای شو چې دولتي، ټولنیزو، سیاسي، فرهنګي سازمانونو ته، بنسټونو ته، اقتصادي بنسټونو ته موږ دوی ته دغه معلومات ورسره وکړو شو، خپل تحلیلونه ورسره وته، دوی سره د ستراتیژۍ او د پالیسیو په جوړولو کې موږ مرسته وکړو. نه پس له دې نه به زمونږ یو اړخ د کار بدغه وی چې په منظم ډول سره په مهم مسلو باندې به تحقیق کیږي، سړنه وکړي، په غیبان یو بحث وکړي. او همدا د خوشحال بابا فکری بهیر د فورم لاره به د بحثونو لپاره وړاندې کیږي. پس لږ نه چې په دې باندې بحثونه کیږي، غنی کیږي، بیا به دا موږ په چاپی بڼه باندې د خپل هیوادوالو ته وړاندې کوو. او تر ټولو مهمه دا ده چې پالیسي میکرانو ته به هغه څوک چې د پالیسي په جوړولو کې کده د فرهنګي پالیسي دي، کده ټولنیز او اقتصادي او سیاسي دي، هغه سره به موږ د پالیسي په جوړولو کې مرسته کوو او د غزمون کې څلنه به دوی سره شریکي.
ازادي رادیوې مجله پر منځنۍ صفه 12.9 او اف ام 0.15.
تاریخ هغه آینه ده چې د ملتونو د څېرې واقعیت په کې ښکاري. ځینې وخت په دې آینو کې راڅرګندېدونکې څېرې په وینو او ګردونو ککړې وي، خو د میرزا غالب خبره دا څېرې د دې پر ځای چې له خپلې څېرې وینې او غبار لرې کړي د آینې په پاکولو لګیا شي. د ډاکټر احسان الله درمل په یوه نظم کې چې اوس در اورو د تاریخ د آینې دا څېرې راخی.
زر سبحو نه جوړ کتاب ده، لیکل شوی په وینو هر یو باب ده، چې آړه وی زهاک ده، افراسیاب ده، چې آړه وی رستم ده او سهراب ده، پرسیدلې په وهمونو ګمانونو مقدس لکه نازل آسمانونو. د حکمت یو خبر پکې نشتا، تذکرہ د نزو غشو کمانونو. هرې خوا ته جنگیالی او جنگی دلی، هرې خوا ته جنگیالی او جنگی دلی، د مرګونو پټالونو زنګی دلی، لکابو د ابرهه لخکر چاپیرا او اسونه په سرونو دنګی دلی، لاکسونو ډک د جنگ د میدانونو، د وحشت ګلې د ژوند په ګلدانونو، تهدابونه په کړنګ د مکتبونو، دیوالونه په کیدنګ د زندانونو، د سرونو مینارونه پکې دنګ دي، د انسان د عظمت چلی پکې ړنګ دي، د کمزورې کپړې سپین بلوري جام دی پکې، سکلی زورور د غرور بنګ دي، اتلان پکې سرزورې جابران دي، د سرونو سوداګر ټول سرداران دي، ګډوي زهر په وینا د خوارانو، په غمیو پسې مړه لکه ماران دي.
درنو اوریدونکو دا و د دیونی راډیوی مجله چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بلې خبرونې ښه وخت ولرئ.
سلی علاوایا چاچی تا نور تخپل زلگ چاچی کور کی لگلے دے چاچی دا نور تپل سڑ کی کور کی لگلے دے ہغ منزل منزل ترسی دلے دے ہغ منزل منزل ترسی دلے دے سلو
ازادی را جوش وندوی خپرونو تا پر دیش می رو زنگو خلاسی 00-422-22-11-24-501 زموش دا ستودیو بلش می رده 00-422-22-11-24-502